دا افغان حکومت اجرائیه رئیس ویلی تسلیم شو داعش جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. دا افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نن د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شو. او سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې اړیکې ځنډوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل د داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ شوي دي. دوستان، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ، د تېروتنې له کبله بخښنه غواړم. د خبرونې په وګدو کې تاسو د ازادي راډیو نیمه نړۍ پروګرام اوریدلی شئ او همدارنګه مخکښې خزی اورئ، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. او په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 122 تنو ته لوړ شوی دی. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دی د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ شوي دي. دی وایي د داعش یو شمېر سرتېري تسلیم شوي دي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي وي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو او ماتې وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 122 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن چې په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو پولیسو نیولی. قمندان وایي له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د بېسودو پلته څیرمه د ملي اردو په یو چک پوسټ ځانمرګی برید شوی چې درې تنه سرتېري پکې وژل شوي او دوه تنه سرتېري او یو ملکي وګړی یې ټپي کړي دي. جلال آباد د تېرو څو میاشتو راهیسې د پرله پسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډېرو پړه یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې په موخه دغلته د ملي اردو سرتېري هم توظیف شوي دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین نن پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګزړ ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9 میلیونه او 900 زره ماشومانو ته د ګزړ د واکسین څاڅکي ورکول کېږي. چارواکي اټکل کوي چې د هغه نامنو سیمو کې چې د واکسینو د کمپاین کارکوونکي نشي ورتلی تر 1 میلیون زیات ماشومان به د ګزړ له واکسینو بې برخې پاتې شي. افغانستان د نړۍ د ګوتو په شمېر هیوادونو څخه چې لای هم په ماشومانو کې د ګزړ د ناروغۍ پیښې لیدل کېږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 123 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 9 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ نړېدلي او لومبوک ټاپلو زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوي. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا همدا ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ورځي لړزولی وو 14 کسان وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې د سونامي څپې راپورته کړې او په دې هېواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هېوادونو کې 2,00,000 کسان ووژل. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي کې د بشري حقونو د یو فعال بندۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي و چې سمر بدوي او نور فعالان دې له زندانه خوشي کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې دا هیواد له کاناډا سره خپل ټول تجارتي روابط ځنډوي او له کاناډا څخه یې خپل سفیر هم ورغوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې د روسیې شار زافیر ور وباله او د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې د روسیې لخوا د ټولنیزو شبکو کې پیل شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هدریت نورد په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د نفاق اچولو او د تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هدر نورد ویلي دی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگتن کې د روسیې له شار زافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. میرمن نورت ویلی امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوز لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې چې د دې هڅو کومه طریقه کارول شوې هغه له روسیې سره تړاو لري. په واشنگتن کې د روسیې سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. دوستانو خبرونه مو له آزاد رادیو نو اوریدل. لومړی به مخکخه خزی پروګرام وړاندې شي. یوسف خان زدرانی دروري ورپسې نیمه نړۍ له یاده مباسي.
مخکخه خزی
بلې درنو اردوونکو لخپل همکار اجمل آن څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه یې درواورول. هغه څه چې تاسو خبر یې نن دوشنبه ده او د دوشنبه په ورځ له 2 to 3 د افغانستان کې د فعال میرمنو د ونډې کار او مبارزو په اړه 2 خبرونه درته لرو. د مخکې خزي او نیم نړۍ هغه خبرونه دي چې 3 را سره اوري. نن د مخکې خزي په خبرونه کې د شکریه جلال زئی سره آشنا کیږي. شکریه جلال زئی د افغان میرمنو د همغږۍ د پراختیا د موسسې پخوانی رئیس ده. هغه د اقتصاد له پوهنځي فارغ شوی او د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د نیمې نړۍ په خپرونه کې د فرشتې غنی سره معرفي کیږي. فرشته غنی د میدان ښار نوی ښارواله ټاکل شوی ده. د هغې سره د نیمې نړۍ په خپرونه کې فرشته غنی مونږ معرفي کوي او راپیژني. ظریفه غفاری څوک ده؟ تر دې دمه یې څه کارونه کړي دي؟ د نیمې نړۍ په خپرونه کې له فرشتې غنی اورو. وروسته د نیمې نړۍ خپرونې ته راځو چې تاسو درانه اوردونکي هم کولی شئ سره په بحث او خپرونه کې ګډون وکړئ. نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې د زه هغه ښځه نه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکی فرشته غنی. سلامونه مې ومنئ، زه همایون هیوادیم. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د میدان ښار لومړنۍ ښارواله ظریفه غفاری درپېژنو.
لومړنۍ زده کړې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه ښاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي؟ په خپرونه کې به د میدان ښار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفاری پر هدفونو، ستونزو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړو. ورسره به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د خلکو نظرونه واوري. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کابل د ولایتي شورا د یوې غړې مرکه هم مهیروي.
په وروستۍ وروستیو کلونو کې افغاني خزي په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې ښې وزلیدي. خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید له دې ځواکه د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مدو خزي د میدان او نیلي ښارونو لپاره د ښاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکندي مرکز نیلي ښار له دې پخوا هم د یوې ښځینه ښاروالي په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې د لنډې مودې لپاره د نیلي ښاروالۍ د یوې ښځې په لاس کې وه، خو دا لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ یوې ښځې ته ورکول کیږي. د میدان ښار امنیتي ستونزو او سنتي ټولنه کې د پرتو باورونو له کبله تر دې مخکې ښځو دې ته زړه نه ښه کاوه چې د دې ښار د زرغونولو لپاره دې پلان جوړ کړي او دنده ترسره کړي. خو دا ټولې ستونزې او ننګونې اوس شاته پرېښودل شوي او ظریفه غفاري په دې وتوانېده چې د آزادې سیالۍ او خپلې وړتیا له مخې له 130 کسانو مخکې او د ښاروالۍ په دنده وګمارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږېدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې یې له نږدې لیدلي، نو ځکه که سخته هم وي د راتلونکي پلانونو عملي کولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخته خپله هم نه وه خبره چې د ښاروالۍ په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیری به یې راته ووایي.
تر دې مهاله پورې موږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو پوستونو کې 9 تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم 2 ولسوالانې دي، تر څنګ یې د 3 ولایتونو لپاره مرستیالانې د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې دي. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې 2 تنه مېرمنې د ښاروالانو په صفت باندې ټاکل شوي دي. انشاءالله په آینده کې به د نورو ولایتونو دپاره والیانې، معاونینې او همداسې د آزاد رقابت له لارې ښاروالانې په دنده وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او انشاءالله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغاني ټولنه کې چې اکثرا د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه له کلونو راهیسې پراته وو او تر ډیره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوي، په لوړو پوستونو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د ځینو باورونه دا دي چې افغان حکومت د ښځو وړتیا او زده کړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدي غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاري څنګه بریالۍ شوې ده له ښاغلي زمیري څخه به یې واورو.
مونږ او د اداري اصلاحاتو محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز العمل جوړ کړی دی او دغه ښاروالان د هغه طرز العمل په اساس باندې ګمارل شوي دي. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. ښاروالانو طرح جوړ کړی وي، د طرح او د تقریري او تحریري امتحان په اساس باندې هر ښار دپاره 3 نفره کامیاب اعلان شوی وو چې هغه 3 نفره بیا د جمهوری ریاست عالی مقام ته لیږل شوی وو او بیا جمهوری ریاست دغې ډلې یو نفر د ښاروال په توګه ټاکي او موږ بیا ښار ته ورمعرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یو ښځه له خپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډوډ ښکاره نشي. همدې ته په کتو اغلی غفاري وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم له خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپله به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم هماغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه ریښتونه یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ مېرمنه د ښاروالۍ په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمېر ډیر شي یا حداقل راتلونکې یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی 2 یا 3 تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط د اوس لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه، ځینې ځایونه فقط د مېرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو مېرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فزان او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کی.
دا میدان خار نوی خار والا شپږویش کلنه ظریفه غفاری د خزو د حقوقو فعال او د ځوانانو پارلمان غړی ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو این جی او لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم. دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي، او راډیو د پیغلا اف ام په نوم دی. دواړه د افغان میرمنو لپاره کار کوي او موږ کوشش په دې کړی. تل مې هدف همدا دی او وو همدا چې زه وشم کړی د افغان میرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر، یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو، او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا ده چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
آغلی غفاری د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي، او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوي ده.
په زلهاوو یعنې اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلیفوني اخترونو سره مخ شوی یم. خو زما هوډ ورته کلک دی، او زه ډاډه یم چې لوسنه به مې ملا تړي، او زه په شا کېږم نه، لوسنه به مې هم تر څنګ درېږي. موږ به وشکړی ټولې ناخوالو سربیره ډېر ښه لاسته راوړنې په ډېر ښه وخت کې ولرو.
ظریفې غفاري تر اوسه واده نه دی کړی، او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د ښاروالي په توګه د مقررۍ مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسېد، نو د ډېرو خلکو په تېره ښځو له لورې یې تود هرکلی وشو، او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اورېدلای سي.
د ښاروالۍ په توګه د ظریفې غفاری ټاکل د میدان ښار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځئ له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان ښار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره دا ده چې ښځه دې په کور کې ني، ډوډۍ دې پخوي او خپل اولادونه دې کراروي. خلاص نور دې نه ده څه غوړي چې دا راځي ښاروال وخت کې.
نومه غټه دې وردګ اوسیدونکې. زه ډیره خوشاله یم په دې چې د امیرمن دې وردګو ښاروال ټاکل شوی ده. مخکې به موږ چې کوم مشکل درلود ورتللو به د اداري دولتو ته، زموږ غږ به په سمه توګه نه اورېدل کېده. زما په ګمان د ښځه به وکړی شي چې د کور پر رقم د ښار کارونه هم تنظیم کړي.
زما نوم نجیب الله دی، وردګ د ورسید آباد ولسوالۍ سیدی. د میدان ښار کې کار څه چې کار وکړ د منلو وړ دی، خو تر اوسه پورې میدان ښار کې داسې بنیادي کار نه دی شوی. خو چې څه شوي دي مغه دی د خدمت توکل نه لري، رو چرڅ کې پرخ نه لري، خو بیا هم ښځه نشي کولی هلته خدمت وکړي.
په افغانستان کې په خوا د ښاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه سره وي، او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغسې سختو پوستونو کار نشي کولی. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه ښاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي، او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل د ولایتي شورا له غړې او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی اساقزی که چیرې تاسې ووایئ په دولتي ادارو کې د ښځو ګمارل تاسې فکر کوي دا یو ابتکار دی که نه؟ افغان حکومت غواړي په دې سره هغه فیصدي چې دوی ټاکلې ده هغه پوره کړي.
زه فکر کوم کومه ژمنې چې د کمپاینو په لړ کې د ملي وحدت حکومت کړی وي هغه ژمن ته به یو څه نه څه رسیدګي دي. که دې هم په دې هوډ باندې ښځې په دولتي ادارو کې ګمارې چې حداقل هغه د جندر فیصدي پوره کړي، او یا هم د نامه د پاره د نړیوال ټولنو پام راوړي چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل ګماري هغه د دې دلیل دی، ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خویندې سته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه هیات کې کار وکړي، او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل شي بلکې د نورو خویندو لپاره به هم یو مثال واوسي.
د ښاروالۍ په توګه د یوې مېرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
واقعا دا یو ستره لاسته راوړنه ده د خویندو لپاره. بیا هم مثال ورکوم چې یو مېرمن د کور د ډیزاین یا د کور برخه کې څومره مؤثره تمامېدلی شي. نو ښاروالۍ هم داسې فکر وکړي لکه د یو ښار ښکلا، د یو ښار آبادی د ښاروالۍ په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډېره مؤثره تمام شي، هغه به په ډېر ظرافت سره، په ډېر ځیرکتیا سره، په ډېر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولی شي چې د هغه ښار ته نه یوازې ښکلا وبخشي بلکې نور هغه سترې لاسته راوړنې به ولري، نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولی شي چې نه یوازې د هغه ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه ډېر ښه پروژې یا نور د نړیوالو ټولنې مرسته هم راجلب کړي.
په لرې پرتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیره کله چې ښځې په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت به لاسته راوړي او یا به پر وړاندې ستونزې لا هم ډېرې شي؟
ګوري، افغانستان یو جنګځپلی هېواد دی، په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته بیا موږ راځو په لویه کچه باندې هم خبرې کوو چې کله یو مېرمن په دې توانېږي چې د کور ټول غړي، که هغه خاوند یا هغه بچیان، که د هغه قوم خیر شي، څومره په ښه توګه باندې منیج کوي، هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپل دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر واوسي، هغه ټولنه هم دغسې با اتفاق کولی شي، هغه هم سر راغونډولی شي او هغوی ته هم داسې الهام بخش خبرې کولی شي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتوالۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي، خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
بلې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ واست چې له ازادي راډیو مو واورېدله. هغه څه چې مخکې مو ژمنه کړې وه د مخکې کې ښځې په خپرونه کې شکریا جلالزی لرو. شکریا جلالزی د کابل پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي فارغه شوې ده، د افغان میرمنو د همغږۍ د پراختیا په موسسه کې کار کړی دی، د قانون د حاکمیت د انتقالي عدالت د پلي کېدو، همدارنګه د مدني ټولنو په برخه کې یوه فعاله میرمن ده چې له نیکه مرغه دا وخت زموږ سټوډیو ته را رسېدلې ده. مخکې زموږ نو منی چې هغه سټوډیو کې نو او د کابل بیروبار د دې لامل شو چې ناوخته شي. په هر صورت تاسو په خیر راغلی، خبرونه ته ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مننه چې په خبرونه کې در لرو. په خیر راشي، هر وخت راشي خبرونه ته. د اوریدونکو سره مو لګ ډیر تاسو تعارف کړی دی او اوریدونکو کې کولای شي موږ سره په خبرونه کې هم ګډون وکړي. د خبرونه په پیل کې مهم ویل کې غواړي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، د خپل سیمو فعاله میرمنې او خلک راو پیژنې، او همدارنګ د مخکې خزي په خبرونه کې چې موږ کومې میرمنې میلمنې کوو د هغوی په اړه، د دوی د مبارزو، د ژوند په اړه را سره وغږیږي. کولای شي په خبرونه کې عمر سره ګډون وکړي. شمیرې مو دي 0995 40 15 30 40، او همدارنګه بل شمیره ده 0908225 په دغه شمیرو کولای شي را سره اړیکه ونیسي. شکریا جلالزی، که تاسو خپل تعارف کوئ یا خلکو ته ځان ور پیژنئ نو هغه به څنګه وي؟
ډیره زیاته مننه شکریا جلالزی. تقریبا 25 کلونه کې عمر لري او په 4-5 کلنۍ کې کابل ته راغلی یو. البته د کابل نه دی، ام جوار ولایتونو نه. ورسته دا کینه ما خپل زده کړې چوند طالبانو وخت او زمينه د مکاتبونو و مسايده په یو کور کې یو معلمې تدریس کوه. ما ال خپل زده کړې شروع کې او بلخره مدرسې ته شامل شولم. کله چې انتقالي دوره راغله زه مکتب ته شامل شوم او بیا ورسته د سوریالي لیسینه کارتی چار کې موقعیت لري د کابل په درې مناحیه کې داګه نه فارغه شم. البته د مکتب نام ډېر ښه خاطرې لرم ځکه د استادانو سره داس نه ملکه ز چې د دې شاګردم بلکې ټول می داس ویل ک مرګلی می چې
درس مو په کور کې پیل کړي وو هغه وخت کې شاید امکانات او زمينه هم کم ویل ک تاسو یاد ونه وکړه. اوس هم ډېر خلک د کم امکاناتو شکایت کوي د غستون زو کلتوري او همدارنګه نورو کورنۍ ستونزې یادونه کوي، اما دوی به دا لامل ګرځي چې دوی د زده کړې پرمختګ څخه پاتې شي او د ټولو حقونو څخه بلکې پاتې شي. نو هغوی ته به ستاسو پیغام څنګه وي؟ تاسو په کومو شرایطو کې څه ډول درس لوستل چې داسې یو ځای ته ورسئ چې بالاخره پوهنتون ولولئ، بیا د افغانستان په کچه کار وکړئ، په ځینو نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړئ؟
کوروان مننه. لکه څنګه چې ما مخکې خپل خبرې ته دا مورک سره سره د دې ډېرې زیاتې ستونزې وي، ټولنیزې ستونزې وي، ځکه مونږ هغه زده کړیا هغه شاګردان وو چې مونږ په لومړۍ دوره کې یو انتقالي دوره کې هغه وخت کې مونږ مکتب نه درلود او داخل یو ځای نه و، یو سیوره نه و چې مونږ د باران نه یا د لمر نه وساتي په ډېرو سخت شرایط کې. ام چنان یو بل لوی مشکل دا و چې د خلکو ذهنیت آماده نه و چې خپل لورګان مکتب تولګي ولې مونږ وشو کې چې مونږ عقیده درلود، باورم درلود او د کورنۍ اعتماد او پاین زمان کې د دوی ملاتړ هم درلود. ووم شو کې په موږ شرایط کې په دې سیال کې خوندزي وو چې په یو طرف د خوندزي کې به کار کې د نوې تعمیر به جوړېدو ډیر زیات سفتي متاسفانه غږ به ډیر زیات هغه او چاپیریال به خراب، ولې مونږ بیا هم زده کړې کولې، ولې وخت چې زه دغه مکتب نه فارغه شم ماشالله په لوی لیسا بدله شوی و چې درې زره شاګردانی درلودل. یعنی سره سره د دې چې مونږ خپل زده کړې ته د مور کوله نړۍ مخکې روانه وای، یعنی افغانستان
کې تاسو وګرځیدلې د نړۍ د پرمختګ خبره دوکړه یا د افغانستان د پرمختګ په تیر ول سو تل سو کالونو کې فکر نه کوي چې لری پرتی سیمې یا ډیرې ولایتونو سم په مغه حالات کې دي؟ تاسو یو وخت د کابل یادونه کوله د کوم حالات نه تیر دي، ځکه اوس هم سید دولت به ملاتړ کوي د تعلیم د پرمختګ د خونځي، اما عملاً کارا شو چې څه کیږي هغه حالات نه دي.
تشکر مننه د خبرو پیډامه. ما غوښتل چې زه وایم چې بلخره د مدیریت او د تجارت پاک لورسته چې ما بالکل یعنی ما ماستری پوری زده کړې په ډیرو سختو شرایطو کې وکړلې. ولې تاسو چې د ورسپاتې سینو په اکل خبرې کوي کې دوه خبرې دي، یو دا ده چې خلق مستقیما مسؤلیت لري چې تقاضا ایجاد کړي د تعلیم او تربیه لپاره، چیرته چې تقاضا وي، چیرته چې ژغ پورته کی، چیرته چې مکتب غواړي خلق، او چیرته چې مکتب ته اصلا د خپل شخصي ملکیت په سترګه کتل کیږي او همدومره حفاظت کیږي بدون د شک نه چې هلته به نړیوال سازمان او همدارنګه دولت اتمن توجه کوي. دوم بخش ده چې په دولت کې متاسفانه د مختلفو ستونزو د واجنه کغه د فساد موضوع و او عدم تعهد و متاسفانه او یو اراده او یو پلان نه و، کارونه بدون د پلان مخکې تلل او افغانانو داسې فکر کو چې پسلها او کالونه به همدغه خارجي ډالر په افغانستان باندې ووري او د ضرورت نه لري چې د پلان پروګرام او په متوازن شکل د پرمختګ لپاره یو خاص سنجش ولري. دغه دوام عمده عامل و، البته نور عوامل هم لري، عمده عوامل و چې په ورسپاتو سیمو کې متاسفانه لکه ما چې د کابل دغه انتخالي دورې یادونه وکړله آینی سی په آینی حالت کې پاتې ده.
د تعلیم یادونه و د کار ډګر ته راشو، تاسو په بیلابیلو برخو کې کار کړی، شاید ټولې ز بیان نشم کړی، شروع ملکم زه وکړه تر کوم ځای ورسیده
بالکل ورسته د دینه چې مونږ خوانځي خلاصه کلمې د مدیریت سره ځکه مینه درلودل چې په افغانستان کې منابع ډېرې ویلې منج کېدلې نه مدیریت کېدلې نه. نو ورسته دینه چې ما تخصصي زده کړې مدیریت کې وکړ او کابل پانتون کې مې په مالی بخش کې خپل لسانس خلاص کړ، بیا مې ماسټری په فاینانشل اکنامیک یا مالی اقتصاد کې وکړل. هدف مو دا و چې تخصصي کادر تربیه شي د افغانستان لپاره چې په خاص مهم بخشونو کې کار وکي. او په عین زمان کې چې ما فاکولټل وستله، ما تقریبا یعنی د مکتب د دورې نه لومړی شروع په ټولنیز ډګر کې د شعر او شاعری نه وکړله. زه به د حالاتو نه ډیره زیاته متاثر کیدلم چون وخت به مې خلق لیدل افغانان چې خپل مابین کې جنگ کوي، ولې متاسفانه په تکرار ګوري چې د جګړه پردی ده، د جنگ پردی ده، او موږ یوازې د سون توکي او قرباني کیږو، ولې بیا هم متاسفانه چې زموږ مشرانو او دخیل و زیربتو طرفاینو ځانونه نه پویول او دی جګړې نه خالی دامه پیدا کوله. په هغې اساس زما ټول شیرونه متمرکز وو په سوله، تعلیم او پرمختګ باندې. او ورسته بیا ما فکر وکړو چې که هر څومره ډیر شیر ووایم او هر څومره ښه شیر ووایم، هر څومره په کوالیټي شیر ووایم، خو وخت چې یو افغان وږی وي، یو افغان تږی وي، یو افغان مکتب نه لري، زما په نظر زما شیر بیا دوی ته صحیح ده چې یو موقت انګیزه به ورکړي، ولې وخت چې امکانات نه وي دوی نشي کولی چې پرمختګ
وکړي.
او بل تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ فرهنګیان به کله کله دا ویل چې مونږ بلاس په شیر کې وباسه د زړه درد بیان کو، بیا نو نور کار ته دومره توجه نه کوه. عملید بیا زه د شیر د ډګر نه مې ورو ورو فاصله واخسته او مخصوصا پرمختیایي پروګرامونو ته مخه کړله. بیا ورسره د دې نه چې ما په څو نورو نهادونو کې کار وکړو، د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختیا مؤسسې تهداب مو د نورو ځوانو او متحدو تکړه کدرونو، البته خزینه، په کومک او مرسته باندې کېښوده.
چې نوم یې معلوم دی پرمختیا د څه لپاره کار کوو په دغه بنسټ کې.
کور ودان څو مخې درلود، یو مشخصه مخه د ښځو لاسرسي وه د تعلیم ته. هغه مختلف کټګوري باندې مونږ د دوی د سن، د دوی د سال، د دوی دغه ایریا او موقعیت او هغه ساحې په اساس باندې پروګرامونه کټګوري کړي وو. یو هغه پروګرامونه وو چې هغه ښځو ته وو چې دوی نشوی کړی ښوونځي ته لاړې شي. اکثره مونږ د سواد موزی او د حرفه ای زده کړو پروګرامونه دوی ته جوړول. او دوهم هغه پروګرامونه وو چې مونږ دوی مثلا د دولسم صنف نه وروسته مونږ هغه توانایي، هغه قدرت او جرات دوی ته ورکو چې دوی په ټولنه کې د یو سر او فعال عنصر باندې بدل کړو. نو زمونږ پروګرامونه په مختلفو برخو کې، او یو هغه ښځینه کدرونه وو چې دوی د پانتون هم فارغ شوي، ولې د وظیفې په پیدا کولو کې، د یو ښه مناسب محیط په پیدا کولو کې دوی ستونزه درلوده چې د کار نه به، او مونږ ته دې ارزښت درلوده په دې دلیل چې وخت چې یو ښځې بیرون کار کولو، اول خو دا و چې هغې انګیزه ورکوله نورو خویندو ته چې کار وکړي، بل دا چې چاپېریال داسې کېدلو خلک به لدېدل، هغه فرهنګ او عادات خلکو داسې کېدل چې د خپلو خویندو سره په اوګه په اوګه باندې کار وکړي، او په عین زمان کې مخکې لاړ شي دغه محیط، یعنی ګډ محیط رامنځته
شي. خلک کلیواله هم و نه وي، زده کړې کړې وي، څوک له پانتون نه فارغ وو، نو څومره خلکو ته مو رسیدنه کړې ده؟ یعنی څومره کسان شاید ستاسو له طریقې دوی پرمختګ ته زمینه ورته برابره وه؟
ډیره زیاته مننه. البته د اوس په پرتله که د 2014 کال نه پخوا کومه تقاضا چې موجود یا کوم پرمختګ پروګرامونه چې موجود و، هغه په مراتبو باندې زیات وو. په دې معنی چې منابع هم زیاتې وې او د خلکو امیدونه هم زیات وو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د 2014 انتخابات موضوع راغله، یو ډول تبلیغات مرته وشول، د افغانستان تقریبا د 200,000 شاوخوا ځوان تعلیم یافته، تحصیل کرده قشر ووته د افغانستان بهر شو، ماجر شو. نو دا یو عمده دلیل و چې تقاضا په افغانستان کې راټیټه شوله.
خیر، ستاسو د کار او فعالیت سره زموږ اوردونکو اتمن تر دې د ماشنا شوې دي. شمیرې مو په پیل د خبرونې کوته ویلی وو، نو دوی ته ورګرځو، زابل ته ځو. دا چې څوک در سره ځان خپل معرفي کوي او اتمن خپل نظر به هم څرګندوي که پوښتنه لري هغه اخلو. وعلیکم السلام، ستړي مشي خبرونې ته. نوم مو؟ بله محمد امین. ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي خبرونې ته. څو پوښتنې واخیستې؟ ډېره مننه امین صاحب، اتمن درته ځواب درکوي. پوښتنې اخیستې دي، کولی شي تاسو د دوی اوریدونکو پوښتنې نوټ هم کړئ. جلال زی، بل اوریدونکو ته ورګرځو چې دا وخت راسره دی. ستړي مشي په خپرونه کې راسره یې، مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه تاسو د ازادي د ټول کارکونکو او تاسو ملمنې ته وایم.
وعلیکم السلام برور. ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې را سره؟
کاری لم دوستم د هرات د کوشش کې څه مې تواتې.
مهرباني، نظر مو ورو.
نظر مې دا ده چې دا د سوزي چې تاسو اوس په راډیو کې وویل چې د نورو نورو پوښتنو د مارل شوي دي، دا د سوزو کار چې دی، دا خو د نبی علیه السلام په حدیثو کې وایي نه وایي چې هغه زمان به وایي داسې زمان به راشي چې سوزي لپاره به وایي چې دوی سوزي په لوړو پوستونو کې ګمارل کېږي، د خلکو امیرانې کېږي. وایي داسې په دې وخت کې نه وایي تاسو ته تر څه کم د مځکې بهتره دی. نو نن پر مثال چې هغه وخت راغی نر منګلز د لوستن چې نر منګلز د سیدي پرغت اوس پوښتنه کې کار وکړي پر ځای د پاره خو ته نه دا د دې په کور کې اوس په حجاب کې اوس خپل کور خدمات وکړي.
فکر نه کوي چې په ټولنه کې دغه ټولو ستونزو ته په کتو د دوی د کار اړتیا لیدل کېږي؟ کله تاسو احساس کړي عملاً که تاسو د زده کړې ډګر ته ځئ، روغتون ته ځئ، کومې ادارې ته ځئ، د دوی شکایت که مستقیماً مېرمنې واوري، دغه ټولو برخو کې فکر نه کوي تاسو کله اړتیا احساس کړي یا ضرورت شته؟
ضرورت خو شته دی، خو تاسو ګورئ چې هغه د نبی علیه السلام په وخت کې
دوی باید معلوم وي. درسته ده، اما ستاسو په نظر باندې تاسو څه طرحه پالیسی ورته لرئ چې کدا کار څه ډول مخته لاړ شي؟ خبر وي چې هماغه اړتیا چې تاسو وینئ وایي چې اړتیا ورته شته هغه رفع شوې وي او هم دوی کار کړی وي؟
زما په نظر باندې چې ښځې د تعلیم د ښځو چې زی ام کې په داسې ځای کې استاد د ښځو هم ورته ښځه وي هغه درس ورکړي او نجونو ته بیا دوی په داسې قسمونو کې کار وکړي چې د نر سره ډېر نه مواجه کېږي، نو به هغه
مهربانی. وعلیکم السلام. زواک صاحب ډیر بخیر راغلی ستړي مشه له هلمند نه، امید چې خبر وي. مهرباني.
ډیر مننه کوم. څنګه نام پرشتي دا مګرانه خوښ کوم نن نه څه ده څنګه نام تاسو ته حالات کې د مکتب والے دي او روسه ماستری لیسانس او کټ څه کړی تکړه کړی دي څنګه نام د سټایل ورته څنګه دې پرې سمترم څنګه نام د ښوونې مزرو په تورن کې اما دا ګرامي خورڅه شکرې خورڅه دا پښتنه ده چې ولې را پته کوم چې وکه نن ډیر خو نه پرایم من کلرو چې د تر سره مترن چې مکتبونو اته له سانسري او د مالمي دي مالمي نو پکې کېږي تر سره مترن
نو
ان کې نن ورته یو مالمي نه پکې کېږي دا په کې چې شکرې خور
مهربانی.
وعلیکم
السلام. ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړی کې نیولې اردن کړي کې شلېدلې نور اردن کې چې دا وخره سره په تماس کېږي کولای شي را سره په 0995340022255 شمیر واړی کولی شي پښتنه لري د باس په اړه باندې نظر لري د اخلو په خبرونه کې شریکو تر اردن کې رسو دا وخت اردن کې را سره شته. مهرباني ستړي مشه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور، کوم ځنه داړي کې نیولې؟ زابل نه عبد الواسع فکر کوم. سم ده، ډیر مننه. مهرباني، نظر مو اخلو د خزو د فعالیت په اړه باندې. په تیرم شکرې جلال زی چې په کوم برخه کار کړی دی اتمن تاسو ورسره آشنا شوی یا په ټوله کې کسه پوښتنه لري دغه د کار په اړه ځواب یې درته. مهرباني.
زابل سروال ولیم سرپرست ناسی یا دو کال کیسی ناسی ولی بل یو نو نه کوي که
موضوع دا اتمن پراتلون که مونگ شاید رپورت پا ولی رو چوک چوم روخ که ولی شی دن دو کری دا غی زیاد که پاتی که گی کوم حالاتو تا دو دی وظیفه او دن دزی پراتلون که بعد ازادی را دو چخواه او ری یا زمونگ سیاسی خبر اون که ولی شی دا موضوع تعقیب که دیر منن عبدالواسی چیز آری که مراسر نیولی و دا شکری جلال زی اتمن دا چوردون که پختنی تاسو اخیستی نظری و لمری خو محمد امین لزابل نو که لکابل نه تقریبا دواړه یو شان غږ لري. دوی ستاسو ښوونځي په اړه پوښتنه درلودله، یو بله پوښتنه هم. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. محمد امین افغان صاحب د زابل ولایت نه وو. دی ویل چې تاسو ډیر کړاوونه او ستونزې لیدل دي، ولې خاطرم په جریان کې څه زما د ژوند
تر ټولو ښوونځي وایي څوم نمبر فارغ شوی؟
زه د اول سم نه ته دولسم سم په شکر الحمدلله اول نمره فارغ شوی او واقعا ما ډیره زیاته مینه درلودله درس سره. ما ته چې کومه خاطره ډیره جالبه ده، هغه دا ده چې ډیر وړوکی کار هم وي، ولې د یو لوی کار دپاره زمینه واروي، دا زما دپاره ډیره زیاته مهمه ده. په دې دلیل چې هر لوی کار، هر لوی تحول چې شروع کیږي، د هغې په پیل کې یو وړوکی انګیزه او یا د یو لوی تعمیر اولینه هغه اول قدم یو وړوکی یوه خښته وي، یوه وړوکی کاڼه وي، تیږه وي، نو زما د پاره دا ډیره زیاته مهمه ده.
نو د څه بلګم لري چې هغه تاسو خطر
کې؟ بالکل، مونږ په خپل چاپیریال کې، یعنی په خپل کوم ځای کې چې مونږ اوسیږو، په دې کې زموږ سره یو کورنۍ اوسېدلې چې دوی څلورمه صنفه پورې درسونه وویل، بیا یې ورونه وګرځولې چې ښځې ته ضرور نه ده چې دوی ښوونځی ولولي. او بالاخره داسې وخت راغی چې زه د دولسم نه فارغه شوم، فاکولټي ته کامیابه شوم، او په عین زمان کې ما څه ادبي ټولنیز فعالیتونه شروع کړي وو او د رسنیو سره ډیره فعاله وم. نو دغه په عین زمان کې ما ته د کور هغه کوم خزینه کاروبار او د کور مسؤلیتونه چې دی هغه وخت را په غوړه شو چې ورسته چې ما ښوونځی خلاص کړ، ځکه ما مشره خور درلوده، هغې واده وکړو، کور ما ته پاتې شو. او په دې وخت کې وخت چې ما هغه خپل کور ژوند منظم کو، صفا مې کو، نو بیا زمونږ ما په چاپیریال کې چې کومه میرمن اوسېده، هغه چې راغله نو هغې وویل چې زما باور دا و چې کومې جینکۍ چې بیرون ته وځي نو هغه به هېڅکله د کور ښځې ته جوړې نه شي، ولې برعکس زه کومه سلیقه چې ستاسو په کور کې وینم، کوم نظم چې وینم، دا په دې معنی چې یوه تعلیم یافته ښځه بهتره کار کولی شي او بهتره په خپل نظم او سلیقه باندې پیږي.
تاسو به لږ ورسره ښه کوئ چې والا تشویق شوي.
زم تشویق کړم، ما په عین زمان کې چې لوی لاسته راوړنه و، هغه دا و چې د خپل درې لورګانې باوجود دوی چې ډېر وخت پې تېر شوی سن یې لوی شوی او د بیرته ښوونځي ته شامل کړي. بالکل، په دې معنی چې ما اوس یعنی ماسټري خلاصه کړه، ولې دوی اوس دولسم خلاص کړو، ولې تر ټولو مهمه خبر ده په دومره تاخیر سره دی وانګیزه واخسته ویش وکړلای چې ښوونځي خلاص کړي او د ټولنې یو فعال عضو غړی ووسی. دا زما لپاره بهترینه خاطره چې په مستقیم شکل باندې زما فعالیتونو په یو چا باندې اغیزه وکړه او درې ښځې د بیسوادۍ نه بچ شولې او بالاخره کاري شروع.
بالاخره ځینې داسې میرمنې هم شته چې هغوی بد تاثیر هم ټولنې ته ورکړی دی، او هغه د دې سبب کیږي چې ډېر خلک خپل لوڼې خویندې هغوی د پرمختګ حق او حقوق چې دي هغوی پرینګدیا ورته ونه رسیږي. نو په غو باندې وستاسو غږ سی ویو دی لپاره چې دا تاثیر هم شوی وی چې نور خلک متاثر شي، لکه ستاسو د کار زده کړو په کور کې د کار څخه متاثر شي، نو ستاسو پیغام به سی وی.
زما په نظر نه یوازې خزینه او فعالینو ته، بلکې د نارینه او د پاره هم بعضې سره خطوط په ټولنه کې موجود دي، کغه مذهبي مسائل دي او کغه فرهنګي مسائل دي.
نو چې نارینه به ټوله پړه په میرمنو اچي،
خدا خو دې اچي، یم دا چې څوک ورسره مانی دا بیل واسطه. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ شو کې چې خپل سره خطوط، اساسي خطوط د ژوند درکې کو، اساسي کو، او دغه مطابق خپل حرکت برابر کو، ځکه چې هر هغه خزه چې په ټولنه کې د اسلام مبارک دین خلاف حرکت کوي، برعکس دې چې د نورو خزو د پاره زمينه مساعده نه کی، متاسفانه د دوی د پرمختګ مخه نیسي، ځکه کورنۍ داسې فکر کوي چې ګواکې زمونږ اولادونه به په آینده کې دغه شی جوړي دي، مخصوصا جینکۍ. او په عین زمان کې د دینی مسائل د لحاظ هغه میرمنې چې متاسفانه په مناسب چاپیریال کې نه دي لوی شوي، یا بعضې په پروژوي شکل باندې په ټولنه کې کار شروع کړی دی، بهر نه راغلي دي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې په غیر پلاني شکل باندې کار کوي دوی د مختلفو اهدافو لپاره، البته اکثر وخت شخصي اهدافو لپاره، متاسفانه چې بدون شک چې جمعي ذهنیت په ټولنه کې خشردار کوي. ولې دا زموږ وظیفه ده چې موږ درکو چې جرایم او تفاوتونه دا په ټولنه کې طبیعي دي، ټول انسانان یو ډول نه وي او دا استثناءات قائل دي، ولې موږ باید پوچیش چې باور ولر هغه زموږ تربیه ده چې موږ خپل اولادونو ته په کورنۍ کې څه ډول تربیه ورکو، په خپل تربیه باید باور وکړو.
میرمنو تاثیر شاید وی لکه وطن دوست چې د هرات نه یادونه کوله، ساسو کار پاړه باندې مغو انتقاد درلوده په ټوله کې، وخت نا وخت وی موږ چې کله میرمنې معرفي کوو دوی ساسو د کار پاړه، نو وي ته بس تاسو پیغام تفسیرات سی وی چې خلکو تم قناعت ورکړي وي ساسو د کار پاړه، تر څنګه زواک سه پښتنه مو کغه جواب شي.
بالکل، وطن دوست صاحب د هرات نه چې کومه مسله مطرح کله، په دې باور نه یم چې دوی په دې باور دی ولې نظر ته یې کاملا زه احترام کوم او په بعض مواردو کې زه ورسره موافقه یم. په دې معنی چې وخت د ماخذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو هغه په خپل ډیر یو روشن فکر انسان و، هغه د الله پاک نماینده او په ځمکه کې او په عین زمان کې هغه د ښځې په وړاندې چې کوم ظلم و وحشت موجود و کوم تعبیض موجود و هغه یې په ټولنه کې له منځه یووړ، هغه د ښځو د ژوندۍ ښښونو نه مخنیوی وکړو، ښځې ته ډیر یو لوړې حیثیت قایل شو او په زرهاو په سلهاو داسې حدیثونه راغلي دي چې په هغې کې د ښځې هغه واقعي ارزښت عام په ټولنه کې او عام په کورنۍ کې او عام د مور په صفت د مېرمنې په صفت د خور په صفت بیان کړي دي، عام ثابت شوي دي او عام زموږ پیشوا ده. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې مېرمنې فعالې مېرمنې وي، یعنی بی بی عائشې صدیقه یو د هغو مېرمنو وه چې د اسلام په تکامل کې ډېر لوی لاس درلود. حدیث پر علیک کې بالا او د رسول الله هغه کوم کردار او روش او د دوی کوم اخلاق او سیرت چې و دغه پاک لای جهان ته درسونه ورکړي او د اسلام په تکمیل کې مرسته کړې ده، او هغه عالم خزه او رسول الله مبارک پاکي باندې سرمایه گذاری کړي چې هغه عالم جوړ شي. او همدارنګ د دوی
موږ د ډېر بیلګې لرو، اما دلته
بل میرمن تجاره و، یعنی په ټولنه کې تجاره مېرمن نشي کولای چې واز د خزو سره کار کوي، هغه د نارینه او سره خزو سره په ورځو پښپو شو مزلونه کوي، هغه وسایل چې اوس دي موجود نه وو، هغه تجارت په ټلیفون باندې نه وو، په انټرنیټ باندې نه وو، دی به مزل کولو مالونه راوړل خپل ټولنه ته د خدمت کچرته دغه شای شرم وای آر وای. اس کله رسول الله مبارک دی داسې وی خزي سره واده نه وای کړی چې هغه خپل ټولنه کې شر یا شرم خلق کړای وای. بنان اسلام وزیر وای تونه لري، واځي ثقافت لري او واځي آیاتونه په دې اکلشته، ولی تر ټولو مهمه خبر چاپیریال د کار دی چې هغه د سیو مبتزل چاپیریال نه هیڅ پغی کې خدای نه خصه د خزي عزت ته ابرو ته ایسیت په کې زیان پیښ
ځینې شرایط وي. بالکل زواک سه پښتنه مو چې پلر پروت سیمو کې ملوست مېرمنو ته د کار زمينه نه برابرېږي، لکه تر کدی په خپل سیمو کې خونځي ته د تګ لیواله وي، د خون کې پیسې باندې داوم نه کیږي، د تاسو خیلوم لرل چې تاسو دغه برخه ته کار وکړي
د زواک سره نه ډېر زیات مننه کوم. د هلمند، زابل او همدارنګه نور شاوخوا ولایتونه زما د کار په لومړیتوبونو کې دي، او زه فوق العاده خاص توجه لرم، ولی بیکاری ستونزه متاسفانه په ټول افغانستان کې ولوې ستونزه ده، او زه مطمئنه یم چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کالونو کې به دا کوم بد اثر چې بیکاری په افغانستان باندې کړی ده دا به ورو ورو کمیږي. البته د دې عامل مختلف دي، په هلمند کې بد امنیتي وضع هم د دې یو عامل دی چې په مخکې پروګرامونو نن تطبیقي متاسفانه، او په عین زمان کې هغه چاپیریال هم یو ډول جوړ شوی دی چې ډېر ښځې زړه نه کوي چې بیرون ته لاړ شي، ولې دا چې کار نه ورته پیدا کیږي بدون د شک چې مستقیم به مونږ د دولتي ادارو سره په تماس کې کیږو تر څو اولویت ورکړي د خويندو کار ته، او په عین زمان کې مونږ د ته د خاصو امتیازاتو په نظر کې نیولو سره د کار شرایط او زمينه برابر
نور اردن کو تورګرزو چې دې منتظر هم پاتې شوی دی اړیکې نسی بیرته هرات ته زو د هرات نه اردن کې را سره د استړي مشي په خبرونه کې را سره مهرباني نظر مخلو.
سلامات وسه، خیر وسه وروره، سلامونه تا ته ملمنه خو ته
و سلام. نوم مو څه و؟
نوم احمد و هرات ته د ملمنه څه ما دا پښتنه ده چې آیا د شوزو په باره کې دوی کوم خدمت کړی دی؟ مانا په افغانستان کې شوزو په بدل کې ورکوي چې تر هغه قانوني سم مخشته شوزو ورکوي چې جوړي ورکوي کی، او نن جوړو څه مقصد تعلیم او تربیه نه څه دن جوړو په بده کې هم ورکوي کی، تر اوسه په کندي هم مانا په زور ورکوي کی.
احمد خان په دې برخه کې فکر کوي چې د میرمنو ونډه کار مهم دی کنه، په دې برخه کې سړی باید اقدامات وکړي او د دغو بدو رواجونو تاسو یادونه وکړه مخه دوی نیول شي؟
سیده نو د دې سمې دا دغه و چې معنا دوی باید جوړ تشویق کړي چې مکتب ووایي چې تعلیم او تربیه او مکتب ووایي، فکر نه کوم چې معنا چې ښځه بې سواد وي په یو کور په یو کول کې تر هغه پورې هغه ټوله کول بې سواد دی، هغه خپل ماشوم سواد والا کولای نو د دې دا پر دې برابر باندې اول ستاسو چې موږ دا تقاضا د لښته د رادیو د لارې و دغه ته یو خاصه برنامه جوړه کړې وای چې او د دې
اتمن هغه چې دوی یو ځای ته رسیږي دوی سختي ګاللی وي هغې لپاره همدا خپرونه ځانګړې شوې ده چې تاسو هره دوشنبه له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسو هم کولی شئ څوک راته معرفي کړئ او ژوندۍ اړیکې هم راسره نیولی شئ، لکه اوس تاسو خپل پیغام د دغې خپرونې له لارې تر نورو اوریدونکو او افغانانو ورسوه. ډېره مننه احمد خان له هرات نه. او بل اوریدونکو ته وخت ورکوو، خپرونه کې راسره ستړي مه شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ ورور.
سلام به شما، سلام به همشیرین معزز ما و همچنان به سایر همکارایتان و همچنان به شما به ارجمند.
وعلیکم السلام، مهربانی.
اسلام عنایت الله است، باشنده ولایت کابل، ولسوالی پغمان. میخواستم من نظر ارائه کنم که کوشش کنم دوستایی که یک حدیث یا دو حدیث مطالعه کردن به خاطر صلاحیت نتن که در مورد تعلیم خانما گپ بزنن یک بزنن. مثلا الحمدلله خودم شورد پاسستون در بخش علوم دینی وقتی که دین خودنمایان نشه، وقتی که دین یک صلاحیت برای خواهر مومده تعلیم کنن و از تعلیم دور مانن. ما چرا به خودی صلاحیت بتن که اینا تعلیم کنن یا نکنن؟ بکنن
دوی یو پیغام وی یو حداقل غواړي چې لا وضاحت په دې برخه کې ترلاسه کړي وای. وری لکه شکرې جلازې چې کافی زیات وضاحت ورته ورکړو، ته باندې بیرته قناعت کوي. دا په دې معنی نه ده چې دوی بیخي زیات مخالفت کوي، بل اخره ذهنیت
جوړول. دا معنی بود که تر د اشخاص باید اجازه او صلاحیت او اقلیت او هیڅ چیز خود نتن به خاطر ځکه علمیت شان و اینا میتونن پر او سلام هستن، صله رحم دارن، بهترین سطح ها و بهترین وزارت ها و بهترین کرسی های حکومتی و حکومتی رو درک کنه که میا صله رحم داره، اینا میتونن کار کنن. من یک مثال میخوام بتم، انی اشخاص که مخالف است با تعلیم اینها، اگر اینا مثلا خواهر یا خانم خود پیش دکتر ببرن، این خوب است که یک دکتر خانم بیایه با او وضاحت بده و مشکلش رو بگیره، یا یک آقا بالا سر از استاد جایی چه رقم تفکیک میکنه مشکل است.
بشکه مهربانی. خیر اوسې عنایت الله له کابل نه و چې په دیني برخه کې زده کړې هم کړې وې، د ویل او د یو پیغام یې درلودو، نظر یې درلودو. په هر صورت پخواني اوریدونکي هم پیغام پر ځای و چې ستاسو ورته وضاحت ورکړو، د بیا د هغه خلاف بل ډول پیغام درلودو. دا وخت بل اوریدونکي ته وخت ورکوو. امید چې د خپرونې په چوکاټ کې راسره وغږېږو. هغه مېلمنه چې د خپرونې لر تاسو معرفي کوو، د هغه په هڅو راسره وغږېږي. دا به لا ښه وي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور، کوم ځای نه داړي کنیولې؟
احمد خان در در سره پاړی کا کې مورور جان لاغنه لغمان قرغیو.
لغمان قرغیو ولسوالۍ نه. ډیره مهرباني چې په تماس کې را سره خدي کړی. د شکرې جلازه د ژوند مبارزو هڅ سرات من خبر شوی او ریدل مودې څه پیغام ورته لاره. ساسو اړیکه واضح نه وه، نشو کولی پیغام خپور کړو. نو طبعا وشلې د بل اوریدونکو ته ستاسو وخت ورکوو چې شاید وروستی اوریدونکو هم وي چې بیا د خپرونې وخت ختمیږي. دا وخت تاسره سره ستړي مشي. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. ستاسو اړیکه هم واضح نه ده، غږ مونږ اوریدلې که په زور خبرې وکړي ښه به وي. بل ته وخت ورکوو چې زمونږ په بله شمیره کې راسره په تماس کې دی. مهرباني د وخت تاسو راسره اړیکه مو راسره
وسه. محترم صدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو درنې مېلمنې ته سلام کوم. شکرې خور.
وعلیکم السلام. توخي څه فکر کوم سمه ده؟
یا پښتون يم څه په خوانې دیواله
قاری سي پښتون ستړي مشي خبرونې ته وبخي. ما غلطي وکړه، پر سره خبرونې ته خیر راغلې. مهرباني.
خدای دې خیر وکړي. بیا سم زه ده وکړم د خور خبرې ما اورېدلې. کوم خبرې چې دې پېښ کړې دا یې شی و خدیجه په باره کې وکړم. دا خبرې ټول شهادت لري د دنیا کوم د نگاه څخه. عائشه صدیقه تقریبا هغه شده ده چې په زرهاو یا په سلهاو صحابه کرام شاګردان دي. او عائشه صدیقه عفیفه مفتیه محدثه مجتهده عالیه زاهده ولیه داعیه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجه ده. هغه په سلهاو بلکې په زرهاو شدي شاګردان یې تربیه کړی دي. اتصل یشکاله د رسول الله صلی الله علیه و سلم دی. د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ژوندګي چې هغه حیات نه وو دې خدمتونه کړي دي. واقعا دې لوجه د علی السلام سره غالي خو
خدادینه تر دغه زړه سوالې دي د دې خو خبره صحیح ده. زه فکر کوم چې بعضی اوریدونکي د ولایت پورته خبرې کوي په موضوع نه خبر یو نظر انتخاب کې د یو چا په نظر کې نظر ورکوي،
معنا دا د نظر تاثیر هم لري، یعنی بد اغېز هم شاید ولري کنه، یو نظر وي خبرېږي خلاص او دوی څه اهداف تعقیبوي ساس په نظر، یعنی دوی خو حق لري چې خپل نظر څرګند کړي که څه هم ستاسو انتقاد
دوی شته برخې حق لري نظر دې څرګند کړي خو په ادب ولي په ادب پنځه څرګند کړي هغه نظر چې بیا ادب په څرګندېږي او د موضوع
یا ځان اړوونکی وي
هغه بیا زړه بکنوونکی بیا تاثیر هم نه لري، پر موږ هم تاثیر نه لري، پر اورېدونکو هم تاثیر نه لري. نو خبره دا ده چې یو کامیابې ښځې په سترګه ګورم، واقعاً بریالۍ ده، واقعاً چې اوس هم خرافاتو رواجات حاکم دي او دې دومره مشکلات او سختۍ پر ځان ګاللې دي، مبارزه یې کړې ده، واقعاً یو ښځه چې میدان ته راوځي دا یو عظیم متین کار لري.
نو قاري صاحب پښتون د دې لپاره چې دغه چې تاسو یادونه وکړه د افراد مخه نیول شوی وي، خلکو ته څه ډول قناعت ورکول پکار دي یا خلک څه ډول فکر باید وکړي چې د خبرونې وخت هم کم دی او په لنډو کې راته ووایه؟
هغه اذهان چې اوس مخشوشه دي هغه دوی ته یو لوړ آګاهي هم پکار ده، د علماو د طریقه او د نورو د طریقه رسنیو د دا بل شی آګاهي پکار ده چې پر پرته باید سړی آګاهي ورکړي چې ورور دغه حیثیت لري، خور دغه حیثیت لري، تعلیم دومره حیثیت لري، که سړی د سړي خور تعلیم وکړي دومره حیثیت لري، دومره تاثیر په جامعې باندې په نظافت او نزاکت او تربیه کې دومره تاثیر اغیزه لري. دا خو پر تاگایی پا کرده ولی از مور اذهان تقریبا در صدی را پا دیخوا مشخوش شدید.
دیر از یاد من قریص پشتون چپ خبرونه که را سر ده اریکوانی و لورستی یا اردون که ویچ اریکی در سر وصل شوا و غگ مهم صفا و منه نه دو طول اردون کنه چپ خبرونه که را سر وی وقت در خبرونه وازی 15 دقیق پاتی دینو شکال نورستاس پیغامونه پا خبرونه که واخلو یا اریکی زواب کرو. شکری جلزی چپ خطنی هم تاست متوجه وی اوستاس ورستی پیغامونه پا خبرونه که شریکو چی بیا خبرونه سر ران غارو میربانی.
ډیر زیاته مننه. د ایرات ولایت نه احمد ګل ورور په بدو کې ورکول په زور ودول د کندو دا واقعا خلاف د دین د اسلام د زموږ د غیرت او حیثیت خلاف کار دی.
او په دې برخه کې سړي ډیر څه کول شي هغه ستاسو متقاضا
او کچې څه کار خو په ګډه کار ډیر زیات ماسر ده، ولی په ډیره کې د نارینه رول ډیر راغل ده، ځکه دی کول شي موسور و ځکه متاسفانه چې دغه په زور ود کول اکثره د دوی دی طرفه دغه کار کوي. نو ښه خبر ده چې ورونه دې موضوع ته توجه وکړي. البته دا
البته چې مېرمنې ودیږي تاسو ودیږي او تاسو وژن نه د کې زیات ولور دی په دې کې واده سخت وي جوړیږي نه به سخت وي کنه د مېرمنې
نه یوازې دې ته خو اصلا څوک وخت نه ورکوي مېرمنې ته چې خپل نظر خپل کومنت پی ورکي چې دې کې یا ولور زیات یا دا مثلا برعکس متاسفانه چې بلورو پروتو سیمو کې هغه کوم فرهنګ دود چې موجود ده نارینه هم هیڅ خبر نه وي مسافر وي چې کور ته راشي وایي د سمالم درته راوړی او خزینه نه خو قطن پښتنه نه کیږي بلکې دا یو وار او شرم ګڼل کیږي. پښتنه دی وشو زه امیدوارم چې د زمونږ د کار یو مهمه موضوع ده، مونږ په دې باندې ډیر تمرکز کوو، اما هیله لرم چې ټول افغان ولس په دې کې هوګه پوګه کار وکړي ځکه دا ډیر لوی کار ده او لوی زیانونه لري. او د پغمان ولایت عنایت الله ورور چې کومه خبر وکړه زه سل په سلو کې ورسره موافقه یم، ځکه چې هر سړی حق د دې نه لري چې فتوا ورکړي. دا ډیرو لویو جهیدو ماو کار دی چې په دې اکله باندې خپل دریز روخانه کی چې په کومه مسایل کې خځې کولای شي چې داخلي اوسي او کومه کې نه اوسي. او زما هیله ده، زما ارمان ده، زما هدف ده، البته که زه صلاحیت پیدا کوم زه خپل دا کار کوم چې کوم امکانات چې په پانتونونو کې کوم امکانات چې په مکاتبو کې وزارت معرف یا وزارت د لوړو زده کړو وزارت ورکړي عیني امکانات باید مدارسو ته ورکړل شي تر څو چې د عالی مدارجو د تعلیمي د اسلامي تعلیماتو ته ورسیږي، تر څو وشکړی چې هغه اشخاص افراد چې دوی ورځې په کوم لري پرته سیمه کې دی یو داسې مولا چې خپله یې دوه درې حدیث نه دي زده دغه خبرې اوریدلې او متاثر شوي دي دغه نه مخنیوي وکړي. یعنی په معیاري شکل باندې دیني زده کړې، ځکه دین یو اسلام دین یو کامل دین دی، یو وسیع دین دی، په هغه کې هیڅ بند لار نشته ده. او په دې کې د ډیرو څېړنو او د ډیرو زده کړو لیکنو یو وسیع دروازه خلاصه ده. نو موږ ضرورت لرو چې امکانات ورکړو په دې شکل به موږ مخنیوي کړی وي دغه دوستان نه چې د افراطیت په ډیروالي کې رول لري او هغه د همسایه هیوادونو نه دغه پدیده واره دی.
پښتون هم ورته نظر درلودل چې خپرونه وخت هم دی چې روسیې او پښتنه وي دغه ټول لحاظ ته پکتو چې تاسو کړی تر دې دمه څه تمه لري د خپلو خلکو نه تاسو خدمت ورته کړی دی او تر څنګ دې لپاره وروستي پیغام ټول نخوالو سنځ ته پکتو چې تاسو د میرمنو سره مواجه مخامخې ورسره پرونو باندې بس تاسو خطاب څه وی پیغام څه وی
د قاری صاحب پښتون نظر یو نړۍ مننه کوم او احمد اندړ په نامه چې لغمان نه یړي کني ولې و ز ورته ویلې شم چې خرغې کې مونږ عملان کار کوو زما پیغام په ورسته کې دا دی چې په خپل بچانو بدون د تعصب بدون د تعبیز تعلیم وکړي تعلیم زمونږ یوازنی لار ده چې مونږ بده همسایه او د نړۍ د وادونو سره سیال کی او زمونږ د پرمختګ لارې بخلاص کی او په عین زمان کې به مونږ د دنیا د احتیاج نه وباس
او کبانه دا وی چې زمينه نه دی برابرې خلک څه کولای شي د هغې دوستل لپاره
زه فکر کوم مافق خلک هغه دي چې زمينه مساعده کی نه وازې ځان ته بلکې نورو ته
چډول کولای شي
ک د سیمی او مشان خځې سیمایز قومي مشان وغواړي چې دغه ستونزه حل کړي د ډیر اسانه دی د کولای شي پکتیکا او پکتیا غوندې مشان راټول شي او دی اته جریمه وازه کی اته قانونین وازه کی اته برعکس دغه بي سوادي په خپل دی یو ننګ دی وار په شکل تعریف کی او د مونایستي او اصل په ټولنه کې ومني
ډیر زیاته مننه شکریا جلال زی په خبرونه کې د ګډون نه چي دی مخکې کې کزي په صفات مو را سره په خبرونه کې ګډون وکړو د اوردن سره خپل نظریات شریک کړو په هغه هڅه را سره وګ کې تر دې د متا سود افغان ولس لپاره کړی دی او په بیلا بیل برخه او اردن کوم ستاسو هڅه وستایلې ستاسو نه درن اردن کوم نن چې خبرونه کرا سره وي هر دوشنبه دا وخت د مخکې خزونی من نړۍ خبرونه لازدی خبرونه لازدی رادیو څخه اوریدل شي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیدي په راتلونکو څو ثانیو کې ورستی مهم خبرونه سره اورو د خدای پمن